پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې دوحې ته له افغانستانه د سیاسي مشرانو د تلونکي پلاوي سفر نن بیا وځنډېد. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو برخلیک به څه کېږي؟
باورونه دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د افغانستان د سیاسي برخلیک سره خپل مسیر پیدا کوي.
د هیواد پر روانو حالاتو د ولسي جرګې د یوې پخوانۍ غړې نظر اخلو او په نړیوالو مسایلو کې
د امریکا حکومت غواړي اکثریت امریکایانو ته د کورونا ویروس ضد واکسین تقویتي دوزونه ورکړي.
په افغانستان کې روان بدلونونه پر کومه خوا روان دي؟
دا د فعلاً لپاره ډېر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ور باندې نه پیږي.
دا بحثونه به د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې واورئ چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. د دې مطالبو له وړاندې کولو مخکې تاسو د خبرونو اورېدو ته رابولم چې احمد شیبر چمتو کړي.
هند له کابل خپل ټول ډیپلوماټان وایستل. طالبانو په کابل کې د شریعت شخ راډیو خپرونې پیل کړې. امریکا د ایران له لوري د یورانیم او فلز تولید ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکوونکي وایستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان ارم دام باکچی نن په ټویټر کې لیکلی دی اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکوونکي دستي هند ته انتقال شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل د نیولو وروسته په زرګونو افغانانو سختې هڅې پیل کړي دي چې له کابله ووځي. روسه تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت ویل چې بیرته الوتنې پیل شوې دي. روسیې ویلي دي چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماتان ایستلي دي. ټاکل شوې ده چې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف نن د طالبانو له استازو سره د روسیې اتباعو او د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارژ دافیر راس ویلسن وی دی او د سفارت کارکوونکي په کابل کې د امریکایانو او حق افغانانو لپاره چې ممکن زیان ورواوي سخت کار کوي. شاغل ویلسن په ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا له خلکو سره ژمنه په ځای او تل پاتې ده. امریکا هڅه کوي چې خپل ډیپلوماتان او یو شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره کار کړی دی له افغانستان وباسي. په کابل کې د امریکا سفارت له خپلو اتباعو وغوښتل چې له دوی سره له همغږۍ پرته دي د حامد کرزي هوایي ډګر ته نه ورځي. سفارت خپلو اتباعو ته دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون د کابل هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ له کبله لږ تر لږه 8 تنه مړه شول. سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی هڅه کوي چې امریکا ته د خپلو اتباعو د ستنولو له بهیر سره مرسته وکړي. پرون د کابل له هوایي ډګر سره د سلګونو هغو کسانو زړه بوژنوونکي ویډیوګانې خپرې شوې چې غوښتلې الوتکو ته پورته شي. په ویډیوګانو کې لږ تر لږه 2 تنه ښکاري چې الوتکې پسې ځانونه نیسي او کله چې الوتکه له ځغاست لیکې پورته کیږي دا کسان له پورته لاندې لبیشي. بل لور ته د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلي دي امریکایي ځواکونه په کابل هوایي ډګر کې له دیره ترکی ځواکونو سره کار کوي چې له هوایي ډګر څخه خلک لرې کړي تر څو د ډیپلوماتانو او نورو کسانو د ایستلو لپاره نړیوالې الوتنې بیرته منظمې پیل شي. طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د شریعت شخ راډیو خپرونې پیل کړې دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته د دغې راډیو د عمومي مسؤول مولوي ضیاء الحق حقمل ویډیوي پیغام لیږلی چې هغه پکې خلکو ته د امنیت او آرامۍ ډاډ ورکوي.
اوس په ټول هیواد کې حالات د عادي کېدو پر لور روان دي او تر اوسه هیڅ د بې امنۍ کومې لویې پیښې نه دي ترسره شوې. اسلامي امارت هم په مکرر ډول اطمینان ورکړی دی چې د ولس د سر مال او عزت د ساتلو لپاره پریکنده ګامونه اخلي.
طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ اصولو ته هم ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوی راپور یې لیدلی دی چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیک پرایس په یو بیان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې له اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیک پرایس زیاتوي چې ایران باید په اټومي برخه کې له داسې هڅو لاس واخلي او د 2015 کال د اټومي تړون ماده پلي کړي د یورانیم او فلز څخه د اټومي بم د جوړېدو لپاره استفاده کړي. او روسي خبردار چې په ماسکو کې د بشري حقوقو یو مرکز ویلي دي په روسیه کې د سیاسي زندانیانو شمیر 410 کسانو ته پورته شوی دی. د دې مرکز په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي دا د هغو زندانیانو شمیر دی چې د روسیې په زندانونو کې دي او یا خپلو کورونو کې نظر بند دي. په راپور کې راغلی دي چې 309 تنه د مذهبي ازادیو له حق څخه د استفادې په تور او 180 نور د سیاسي فعالیتونو له کبله زنداني شوي دي. د روان کال په پیل کې د سیاسي روسي زندانیانو شمیر 309 تنه شوتل شوی وو. دا خبرونه
مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع راخلو. تمه وچې ل د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د بحث لپاره یو درې کسیس پلاوی دوه ته ولاړ شي. خو دا سفر یو ځل پرون او بیا نن وزندیت. حامد کرزای، عبدالله او ګلبدین حکمتیار هغه کسان و چې تمه و دوه ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د عالی شورا یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویل نن دا سفر نه کیږي، خو سرچینې دا ونه ویل چې د دې ځنډ علت څه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
تما و چې نن له کابل د قطر پازمینې دوه ته یو د کسیس پلاوی ولاړ شي، خو نن لپاره دا سفر ځنډیدل دی. د ملي مصالحې عالی شورا یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د سفر ځنډ نشي منلی چې څه دی، خو دا یې وویل چې نن دا سفر نه کیږي. تېره شپه حامد کرزی او عبدالله وویل چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون نن دوهې ته ځي. د دې سفر موخه د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه ښودل شوي. داسې سفر داسې مانځنډي کې چې د کابل حامد کرزی هوایي ډګر کې لا هم د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله ټولې الوتنې ځنډنې دي. د دې سفر د ځنډېدو یو دلیل هم کېدای شي هوایي ډګر کې همداسې ټینګلې حالت وي. پرون طالبانو هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل یو شمېر سیاسيون دوهې ته ورځي څو د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه تر خبرې وکړي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ازادۍ راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د راتلونکي ترتیب په اړه ټول افغان جهتونو سره خبرې وکړي. خو د دې خبرو محتوا او تر پای د راتلونکي نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په اړه یې معلومات مبهم دي. طالبان ویلي چې غواړي ټول ګډونه اسلامي حکومت جوړ کړي، خو دا چې ټول څه ډول نظام به وي په اړه یې معلومات او بحث نه دی شوی. خو له طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون د ډېرو هېوادونو غوښتنه دا ده چې څو یو داسې نظام ته لار پرانیزي چې ټول لوري پکې شریک وي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د واک په یوه تشه کې واقع دی او داسې رسمي اداره نشته چې نړیوال ملاتړ او قبولیت ولري څو د هېواد رسمي چارې پرمخ بوځي. که څه هم طالبان په افغانستان واکمن دي، خو له افغانستان د جمهور رئیس غني له وتو وروسته د ارګ د رهبرۍ چوکۍ او د هغه د ځایناستی معلوم نه دی. دا هم معلومه نه ده چې په دوحه کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه به د دې چوکۍ برخلیک څه ډول وټاکي.
ډېره زیاته مننه. له کابل په راپور کې مو واوریدل چې هغه یو پلاوی چې په پام کې و د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د خبرو لپاره دوهې ته سفر وکړي او د طالبانو د سیاسي دفتر له مسؤلانو سره وګوري. د هغو سفر هم پرون او هم نن ځنډیدلی او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا پلاوی به څه وخت او څنګه سفر وکړي، چا سره به وګوري. خو په افغانستان کې د رواني اونۍ بدلونونه پر کومه خوا روان دي؟ په داسې حال کې چې طالبان اوس مهال پر ټول هیواد واکمن دي، څه به پېښ شي او تر اوسه په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ساندې ولسی جرګې پخوانی غړی هیلې ارشاد همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده.
فکر کوم چې مونږ او تخنیکی همکار لګیا د هڅه کوي چې لمیرمن ارشاد سره زمونږ اړیکه وصل کی. خو تر هغه مخکې ګورو چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو نوې واکمنی راغلی ده او دوی تقریبا پر ټول هیواد واکمن شوی دي. ګورو چې د نړیوالو عکس العملونه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څه ډول دي. نوریاس نوری د موضوع جزئیات اوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب وویل بریتانیا به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې طالبان د افغانستان لپاره حساب ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی ود ډلې د یوې سرمشریزې د رابللو غوښتنه وکړه. جانسن چې هیواد یې په اوس وخت کې د جی ود ډلې مشري کوي دغه غوښتنه پرون له خپل فرانسوي ساري ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په خبرو کې مطرح کړه. ویویل مشرانو ته پکار ده چې د افغانستان د وضعیت او د طالبانو لخوا واک ته د رسیدو په ترڅ کې د یو بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه زیاته کړه التیا ده چې د رامنځته شوي وضعیت په وړاندې ټول یو ګډ دریځ غوره کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل په افغانستان کې بې ثباتي به د دې سبب شي چې اروپا ته له دې هېواده د کډوالو یوه بله څپه پیل شي. هغه وویل فرانسه به له نورو اروپایي هېوادونو او امریکا او روسیې سره په اغېزمن ډول د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن سیشن به د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. هغه زیاته کړه افغانستان اوس په یوه څلور لاره کې دی او د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان بیا نړۍ ته د ترهګرۍ پر ګواښ بدل نه شي او په دې هېواد کې د بشري اساسي حقونو د درناوي مسله یقیني شي. امریکایي جمهوري پال مخکښ سناتور لینسي ګراهم وویل که د امریکا ولسمشر جو بایدن په رښتیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه وي نو به په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له حقایقو لرې وي. د امریکا د استازو جرګې جمهوري پال غړي جیم بینکس ویلي تر اوسه د جو بایدن په څیر هیڅکله هم بل امریکایي مشر نه دی لیدلی چې له خپلو مسؤلیتونو او مشرتابه یې اوږه خالي کړې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیون وویل ولسمشر بایدن د بشري حقونو موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او په دې اړه د نړیوالې ټولنې د یوې اجماع د جوړولو لپاره تیاری نیسي. خو ښاغلي سولیون ویلي چې دا د دې دلیل نه شوی کېدی چې متحدې ایالات د درېیمې لسیزې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماتې او له دې هېواده وتلې باید په دې هېواد کې د عادي ژوند امنیت او تلپاتې سولې پر فرصت بدل شي. هغه ویلي ایران په خپل ګاونډ افغانستان کې د ثبات د ټینګښت ملاتړ کوي او له ټولو ډلو غواړي چې یوه ملي جوړجاړي ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی چې هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی ویلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې چټکو پرمختګونو ته اندېښنه لري او قطر به ډېره هڅه وکړي چې په دې هیواد کې په تېره اوس چې یوه خلا رامنځته شوې ډېر ژر سوله ییز انتقال ته لاره هواره شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅو کې د یوه شریک په توګه په دې هېواد کې د خلکو نورو وژنو او کړاوونو ته اندېښنه لري. هغه ویلي طالبان به په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د هر هغه غړي د وژلو یا ورسره د بد چلند مسؤول وي چې ورته تسلیم شوي یا یې د جګړې په مهال نیولی دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا آردرن ویلي هغه څه چې موږ غواړو ووینو دا دی چې آیا ښځې او نجونې به کار او تعلیم ته پرېښودل شي. هغه څه چې دوی په دودیز ډول په هغو سیمو کې چې طالبان پرې واکمن ول ترې بې برخې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو تحلیلی مرکه په څو شیبو کې هڅه کوي چې تاسو ته وړاندې کړو د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانی غړي هیلې ارشاد سره. مګر کابل سره تماسونه، تلیفوني شبکې او اړیکې له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا هم زما تخنیکي همکاران هڅه کوي چې میرمن ارشاد له سټوډیو سره وصل کړي. له هغه مخکې ورزو یو بل راپور ته ګورو چې د طالبانو د واکمنۍ له ټینګېدو وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو برخلیک به څنګه کیږي؟ که څه هم د افغانستان د قضیې دواړه ښکېلې خواوې په دې اړه څه نه وایي، خو ځینې باورونه دا دي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه به د هیواد له سیاسي برخلیک سره سم خپل مسیر بالاخره پیدا کړي.
داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوه ورځې تیریږي، دلته په ټول افغانستان کې طالبان واکمن شوي، ټولې دولتي ادارې د دوی تر واک لاندې دي، خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو نامعلوم برخلیک ته هغه اندېښنه ده چې ګڼ شمېر افغانان یې اندېښمن کړي دي. باور دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو چې شاوخوا شمېر 3.5 لک ته رسېده، دوی په مهم په ډیرو عصري وسایلو باندې سنبال، تیاری، همدار زرهي موټرې، ټانګونه ورسره و، یو دم د دوی ترې تم کېدل یا برخلي نامعلوم برخلیک بلاخره کوم خواته د دغه مهم اړخ مسیر معلومولی شي. یو شمیر پوهان په دې باور دي تر هغه چې د افغانستان سیاسي حالات یا سیاسي برخلیک معلوم نشي، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو برخلیک به هم همداسې نامعلوم وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره شپه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په خپلو تازه خبرو کې وویل چې د تیرو 16 کلونو امریکا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل تجهیز وکړ، دوی ته ټرنینګونه په ډیرو عصري وسایلو باندې دوی سنبال شول، ټریلیونونه ډالر په دې باندې مصرف شول، خو لا هم دوی ونه توانېدل چې د خپلې خاورې ساتنه وکړي. دغه څرګندونې بیا داسې مهال دي چې تیره ورځ ځینې راپورونه خپاره شو چې د ازبکستان د ترمیز په ښار کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو شاوخوا 46 پوځي الوتکې په زور د ترمیز په ښار کې کېنول شوي دي، او دوی ته د بل خوا د تک اجازه نه ده ورکړل شوې. ورسره د تاجکستان هم ځینې راپورونه بیا خپاره شو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو شاوخوا 40 منصبین په دوو تیارو کې د دوشنبه په باختر ښار کې دوی ته د کېناستو اجازه ورکړل شوې ده. په ټوله کې باور دا دی تر هغې چې سیاسي حالات معلومیږي، د افغانستان برخلیک د افغانستان امنیتي ځواکونو د برخلیک په تړاو باندې نه طالبان څه وایي، موږ ورسره بار بار اړیکه ونیوله، په دې اړه زموږ سره خبرو ټلیفونونه دی را ځواب کړی، ورسره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ویاندویانو همدار چارواکو سره چې په تماس کې، هغوی هم زموږ ټلیفونونه دی را ځواب کړي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د برخلیک په اړه یو تحلیل ته غوږوي. په دې ټولو حالاتو کې چې هیواد له یو ابهام سره مخامخ دی او تر اوسه پورې هیڅ روښانه نه دي، اقتصادي فعالیتونه هم شته. دا د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
کابل خاریان وایي په کابل کې د ګاز او خوراکي توکو بیې په بیساري ډول لوړې شوې دي. یو ګاز پلورونکي حاجی جهان نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ بیو ته په کتو تیرو دوه ورځو کې په کابل ښار کې د ګاز او خوراکي توکو بیې نږدې 500 سلنه لوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د یو کیلو مایع ګاز او بیه له 900 افغانیو څخه 90 افغانیو ته رسیدلې ده. د کابل ښار د ارزان قیمت یو عمده پلورونکي رئیس خان ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د یو بوجۍ اوړو په بیه کې 300 افغانۍ زیاتوالی راغلی. عام وګړي د بازارونو د تنظیم غوښتونکي دي. په کابل کې لا هم بانکونه تړلې دي او خلک د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره د بانکونو تر شا انتظار کوي. د اسعارو د بدلون مارکیټ شهزاده سرای وایي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به دغه مارکیټ تړلی وي. د سرای شهزاده مرستیال حاجی دادګل ازادي راډیو ته وویل چې مارکیټ وړم ورځ وروسته له هغې وتړل شو چې کابل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو. نوموړي وویل چې د ټولنې غړي پریکړې ته نه دي رسیدلي او هڅه روانه ده چې ژر تر ژره یو تصمیم ونیول شي. خو طالبانو په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې بانکونه او ملي شتمنۍ به ساتي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، یو ورځو نړیوالې مسلې ته او له هغه وروسته بیا د افغانستان مسایلو ته راوګرځو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې ټول امریکایان باید د کورونا وایرس ضد د دوه دوزه واکسین له ترلاسه کولو وروسته اته میاشتې وروسته اوس تقویتي واکسین وکړي. دا راپور نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د چارواکو له قوله ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي چې تقویتي ډوزونه ځکه اړین دي چې دلتا واریانت ویروس ډیر ژر اخیستل کیږي او شواهد شته چې د مخکې واکسینو اغیز ورباندې د وخت په تیرېدو کمیږي. لومړی تقویتي ډوزونه به هغو کسانو ته ورکړل سي چې په روغتیایي برخه کې کار کوي او وروسته به د لوی عمر کسانو ته ورکړل سي. اټکل کیږي چې دا تقویتي واکسین له سپتمبر میاشتې پیلېدای سي. تیره اونۍ د امریکا د درملو ادارې تقویتي واکسین تایید کړل. د کورونا ویروس ډلټا واریانت بڼه په امریکا کې د نویو ثبت شویو پیښو لامل بلل سوی. که څه هم 80% وګړي بشپړه واکسین سوي دي، اکثریت مثبتې پیښې او مړینې د هغو کسانو دي چې نه دي واکسین سوي. خو ویل کیږي چې لومړي دوه ډوزونه واکسین د دې ویروس پر وړاندې بیا هم اغیزمن ثابت سوی دی. د تقویتي واکسینو خبره داسې مهال کیږي چې د جو بایدن اداره نه ده توانېدلې د امریکا نیمای نفوس قانع کړي چې باید واکسین وکړي. ویل کیږي دا کار به نور هم ستونزمن سي که لومړي دوه ډوزونه واکسینو اغیز کم سي او د تقویتي واکسین اړتیا سي. تر امریکا مخکې اسرائیل دوی اونۍ وړاندې د لوی عمر کسانو ته تقویتي واکسین پیل کړل. اسرائیل د نړۍ له هغو هیوادونو و چې تر ټولو زیات نفوس یې د کووید 19 پر وړاندې واکسین سوي دي، خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډلټا واریانت نوې پیښې مخ پر زیاتېدو سوې. د اسرائیل نوی معلومات ښیي چې فایزر واکسین په لوی عمر کسانو کې یوازې 55% اغیزمن و چې په جنوري میاشت کې بشپړ واکسین سوی و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او همدارس د اف ام په 0.5 څپه خبريږي. ستاسو لا پیغامونو
زه مهران د کابل څخه د څنګه چې کابل امنیت او حکومت لوی دغه ته تسلیم شو او یا ونیو چې هر څنګه چلی خو د کابل امنیت باید تنیم شي. دلته چې کوم تاسیسات او حکومتي دي هغه ټول خالي دي، ځکه څوک پکې نشته. حکومتي دي چې نو د نوي حکومت ته پکار دي چې ورځان ورسوي هلته او هغه ځایونه کنټرول کړي، ونیسي چې چې په اول شروع دی د هغې دینه ملکیان دي، هغې دینه غلاګانې کوي، د شپې د طرف د طالبانو په جامه کې کسان راوځي په بعضې ساحاتو کې، هغوی غلاګانې کوي، هغوی ولاړ دي. ځکه په کابل کې چې کړې دوی راتګ اوازه شوې ده که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی، ټول ورته او تاسیسات یې او حکومتي چې دي دغه ټول خالي شوي دي. باید دوی رسیدګي هلته وکړي، ځکه دغه د حکومت د ملت مال د بیت المال مال دی، هر سړی چورکوي او تښتي ځان دپاره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا ده، څوک جاړي د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی، خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي دوی هم خارجیانو نړیوال ته زموږ یو بد پیغام انتقالوي، ځکه ټول د تنبوزکونو د هغه په حالت کې دي، مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت درې څلور سره داخل شوي دي. نو ډېر بد حالت دی، هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې ښار نه ځان وباسي.
د صفت الله رحیمزی د وردګو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی د څلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زره د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع سي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ تاسې د څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې. اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې ورځ بېرته عملا حضوري درسونه شروع سي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی هیلی ارشاد په مستقیمه اړیکه را سره دی او په دې اړه خبرې ورسره کوم چې په افغانستان کې روان بدلونونه پر کومه خوا روان دي او په داسې حال کې چې طالبان اوس پر ټول هیواد واکمن دي، څه به پېښ شي او په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ د میرمن ارشاد مننه چې خبرونه ته راغلاست. د کابل عمومي وضعیت هم دغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو، دغه سدای لکه دوه نیمې لسیزې مخکې چې طالبان پر کابل واکمن شوي وو او که بل رقم درته ښکاري.
سلامونه تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نه، لږ حالت نن پورې ډېر زیات فرق ده، فقط یوه ستونزه داسې لکه د موږ یو هېوادوال له کابل نه ویلي چې بعضې غله د تورې جامې اچولي وو، ویښتې اوږده کړي وو او د بعضو خلکو مال یې چور کړ یا یې غلا یې وکړې. هغه په هغه ورځ وو چې لا ډاکټر غني نه و تښتېدلی او په تښتېدو کې وو، او پولیسان هم خبر شول، پوستې یې خوشې کړې، ښار بیخي همداسې ګړنګ پاتې وو او څوک نه وو پکې. نو غالب کې خلکو سو استفادې وکړې، د خلکو موټر هم چور کړه، کورونه یې کورو ته واوښتل او بعض غلاګانې هم وکړې.
سوال دا دی چې د ښار آرایش، مثلا نجونې ښځې مېرمنې ګرځي، خلک راوتلي دي په واټونو بازارونو کې ګرځي، نجونې په کوم لباس کې ګرځي؟
نجونې به نو چېرو کې تر کوره وځي؟ مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، ښځې نجونې ډېرې کمې دي، یعنی داسې نه شم ویلی چې هم زیاتې ګرځي، خو چې ګرځي هم په عادي مغه لباسو پسې دی. اشرف غني په وخت کې ګرځېدم، هغه لباسې دي او هغه څه فکري په سر دي، خاص تغییر زه نه وینم. هغه بعضې څه وخت ایجاب کوه، اوس هم په ایجاب کې دي، خو ډېرې کمې ښځې زه وینم چې ګرځي، خو خاص کار به هم نه لري. تل کوره وځي
او جبري چادري؟
نه نه، چادري خو هېڅ نشته. ما تر اوسه ښځه په چادري کې نه ده لیدلې چې داسې یو ځلې دوه ځلې ووته به چادري داره ښځه ما هېڅ ونه لیدې په سړک باندې. او نمونه هم دغه ده چې یو خاله ده ما سره زده کار کوي او دا راځي دلته کور کوي، ډېرې وړکۍ ټیکری اخېسته، ما له ورته ویلې مال خاله ده ټیکری خو دلته کار کوي، وی خدلې وایي دوه درې تلي ودرولم لارې کې، راته چېرته ځي وایي، ما ورته چې داسې زما کار کوم وایي چې راتونه ویلې وایي راته چې ښځه ورځه. نو دا چې کوم خاص هغه نهشته.
مننه مننه. میرمن ارشاد، له دوه ورځو ابهام او ګډوډۍ وروسته اوس وضعیت پر کومه خوا روان دی، امنیتي نظر او له سیاسي نظره؟
ګوري، پیشګوئی خو هیڅوک نشي کولای، زه خو هیڅ ځان ته نه ورکوم چې پیشګوئی وکړم. زه جرمني کوم، یو هفته مخکې راتلم چې ما ته ټولو خلکو ویلي چې مه راځه افغانستان ته. یو خو مې دغه ټاټوبی ده، دا مې وطن ده، چې هر نظام بدلېږي را بدلېږي، زه به مې په خپل وطن کې یم، د خو هر د هر افغان وجیبه ده. خو کله چې مثلا نومې لیدې چې بعضې مشران چې تن په تن له طالبان سره جنګېدل، هغو ته غږ ونه کړ. لکه اوس مثلا اسماعیل خان مخامخ طالبان سره جنګېده، نو اسماعیل خان خوشې که ما ته دا یو امیدواري پیدا شوه چې څوک چې تن په تن جنګ کې او مقابله کړي، هغو ته غږ دي کړي، نو ما ته به څه غږ وکړي. نو زه بېغمه راغلم او اتالدین هم خبره شوم چې اسماعیل خان ته اجازه سفر ورکړې او نه اوس ایران کې ده. اگر څه ځلې فکري نگانه اسماعیل خان سره یا د نورو خلکو سره خوشي سوي دي، کوم هم نظري نه لرم، مګم په دې کې دا ښه کار کړی طالبانو چې عمومي افته اعلان کړې ده، په خپلې خبرې باندې خو تر اوسه پورې ولاړ دي. دا چې زه تاسو پیشګویو کوم چې سبا به څه کېږي، بل سبا به څه کېږي، فقط ما اورېدلي دي چې د دوی مشران نن یو څو نفره را روان دي کابل ته، لو تر اوسه نه دي رسیدلي، خو را روان دي. او هغه پلاوی چې رسمي سفر باندې پاکستان ته تللی وو، هغوی نن ما واورېدل چې را رسیدلي دي. نو دو خلکو ته چا تر اوسه پورې شی نه دي ویلي، دغه حالت ته فعلا پورې.
یوه دقیقه وخت لرو، دوه پوښتنې لرم. طالبان به څه وکړي؟ آیا د حکومت پر جوړولو یې کار پیل کړی که نه؟ او بل، له هېواده د پخوانیو مشرانو د وتلو په اړه تاسو ته څه احساس پیدا شو؟
طالبان خو تر اوسه دل پر مشران نه دي راغلي، چې حکومتي دوایر بند کړي دي، صرف وزارت د صحت عامې کار کوي او نور دوایر بند دي. خو دا ورور سیویل په دوایرو کې غلاوې روانې دي، دا شی بند شوی ده. لکه نن زه د وزارت تجارت کارمندان سره په تماس کې شوم، وایي دفتر ته یې نه خوشي نه کړو، خو دروازې خلې کې موږ ته ویلي چې تر اوسه لا تصمیم نه دی نیول، سره خپل کور ته راشئ، سبا یې بل سبا وال درته.
او احساس مو لاند کړه ته ووایاست، ځکه چې پروګرام
په خلاصېدو دی. احساس خو دغه احساس ته چې د نران ځان ته نه روایي، او ځان ته غیرتی وای او ویل به دا وطن نه پریدو نه تختو د خپل خويندې ورونه او مایندې د افغانستان کې आवाज خوش کړ او دوی به غیرتانه تختید او په دې پوسټ کې د افغان